د کرخي پغاړه
د کرشه پرغاړه
د کرخي پغاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیک پیرزوونه ومنه اوریدونکو د اگست د 15 منټه نه تر اگست تر 8 منټه پورې د پېښور پونتون د پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې ړومبی نړیوال کانفرنس کې یعنی د اکیډمۍ ړومبی نړیوال کانفرنس په دغه کانفرنس کې پښتو ژبې ته په ورپېښو ننګونو چیلنجونو باندې پوهان څېړنکاران به راځي، هغوی به مقالې وړاندې کوي، ادبي غونډې او دستورې به کېږي، او په دې نوي دور کې چې پښتو ژبې ته پښتون قام ته کومې ستونزې ورپېښې دي په هغه موضوعاتو باندې به خبرې کېږي. د دغه کانفرنس د منتظم ډاکټر نصر الله جان وزیر کوم چې د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر دی دغه سره مونږ خبرې کړې دي. دغه سره سره ما سره د کویټ نه پوهان او لیکوال ډاکټر برکت شاه کاکړ هم برخه اخلي. کاکړ صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی، ستړي مشو يم کاکړ صاحب؟ ډېره مننه، ډېر خوشحاله اوسې کاکړ صاحب. تاسو سره خبرې کوو او ما سره به د پېښور د ایډوارډس کالج پروفیسر سمیع الله ارمان صاحب هم راځي، نو د هغې سره به هم خبرې کوو، رابطه به کوو. کاکړ صاحب تاسو به را سره پیل به اول دا وکړو چې د اوریدونکو ته به دا ووایو چې دا کانفرنس کله کېږي، دې کې کوم موضوعات دي او کم کم پوهان دیتا مطلب هغې ته بلنه ورکړی شوې ده، نو په دغه موضوع باندې ما د پښتو اکیډمۍ د ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب سره خبرې کړې دي. دا خبرې به واورو، بیا به راځم تاسو سره او سمیع الله ارمان صاحب سره به خبرې کوو.
مونږ د پښتو اکیډمۍ لخوا وخت نا وخت موقع په موقع مخکې هم کانفرنسونه ترتیب کړي دي، ارینج کړي دي، او اوس چې کوم زمونږ کانفرنس دی دا د پښتو اکیډمۍ په تاریخ کې وړومبی نړیوال کانفرنس دی چې د پښتو ژبې پرمختګ یعنی د پروموشن آف پښتو لینګویج دا هغې په موضوع باندې مونږ را بللی دی. دا د شپږ اگست نه تر اته اگست پورې په بڑا گلی کې چې یعنی پېښور یونیورسټۍ یو سمر کیمپ دی، په هغې کې بدا کېږي. دې کانفرنس کې مونږ مختلف قسمه موضوعات ورکړي دي چې د پښتو ژبې د پرمختګ په حواله سره چې هر کوم حواله سره کېدلی شي، لکه مثلا د لیکدود په حواله سره، مثلا د مارکیټ په حواله سره چې پښتو به څنګه د مارکیټ ژبه شي، پښتو به په نصاب کې مونږ څنګه مخکې راولو، پښتو به په میډیا کې یا په ټیکنالوژي کې د مارکیټ په لحاظ سره، داسې د ساينس او ټیکنالوژي په حواله سره یا داسې نورو د کریکولم یا د درس او تدریس په شوبو کې دغسې ځینې نور موضوعات مونږ مختلفو لیکوالانو ته ورکړي دي. هغوی خپلې مقالې سره د ابسټریکټ مونږ ته راستولي دي. د کانفرنس نه مخکې لس کسان د کابل نه مونږ ته روان دي، کې د افغانستان د علومو اکیډمي مشران هم دي او ځوان لیکوالان هم دي، د کابل پوهنتون هم دي، د استاد رباني پوهنتون نام را سره شریک دي، او د ننګرهار پوهنتون نام ځینې ځوانان لیکوالان ریسرچر را سره شریک دي. مونږ هغه کسانو ته چې دوی د پښتو کم جدید تقاضي دي، لکه په د ټیچنګ کې یا په د کمیونیکیشن کې، پریس الکترونیک میډیا کې یا په نیټ کې، په دې موضوعاتو چې د چا عبور دی په هغې ته مونږ زیاته ترجیح ورکړې ده. په شپږ تاریخ او په اووه تاریخ مونږ نړیوالې مشاعرې هم په کې دوه مشاعرې دي. تقریبا دې کانفرنس به مونږ ته داسې دیشو پورې زنانه شاعرانې او لیکوالې شرکت کوي په دې کې.
ډاکټر صاحب، دا مقالې چې دا کم پوهان راځي یا څېړنکار راځي دی وړاندې کې، دا مقالی به بیا د دې چې کوم په دې کې کومې څېړنې شوي دي او کوم نوی علم مخې ته راغلی دی او نوی معلومات مخې ته راغلی دي، نو دا به د دې ولس سره یا حکومتونو سره د شریکولو لپاره څه بندوبست کېږي؟ دی
دا تقریبا انشاءالله زموږ انتهایي کوشش دی، هغه انساني هڅې په مطابق چې دا د میاشتې دننه دننه مونږ مطلب کمپوز، ایډیټنګ پروف وغیرہ هر شی وشي، نو کوشش مو دا دی چې دا د میاشتې پس مارکیټ ته راشي. که څه په هر صورت کې، که د ډالۍ په شکل کې وي یا د بای په شکل کې وي، کالجونو ته، یونیورسټیو ته چې مونږ یې واستوو، دا ما درته وایي چې دا به په نیټ باندې هم بالکل په کتابي شکل کې هم د مشاعرې ورسره دا به دا شعرونه به هم مونږ چاپ کوو او دغه مقالې به هم په چاپ شکل کې هم به په نیټ باندې د پښتو اکیډمۍ په ویبسایټ پراته وي.
بیا په دې بنیاد باندې چې کومه فیصله کیږي، تاسو به د دې غونډې په اخیره کې یا د دې کانفرنس په اخیره کې څه اعلامیه یا د څه پریکړه هغه به جاری کوي کنه؟
دریم ورځ مونږ یو درې موضوعات ټاکلي دي، ورته درې داسې ډلې به وي یا ګروپس ورته وي چې په هغې کې تقریبا مشران یا لینګویسټ دي او یا د داسې نور چې یعنی د پښتو ادب سره سنجیده او مشران دي، هغوی مونږ درې کمیټې تشکیل کړي دي. درې ورته مونږ یو خو کوشن بیل ورکړی دی، لکه مثلا د یو ډلې به دا وي چې دوی به په دې باندې سفارشات مرتب کوي چې پښتو به څنګه دفتري ژبه شي، یو ولې دا مسایل څه دي چې دفتري ژبه نه شي جوړېدلی یا نه در رسېدلې هغه حد ته، یا په دویم کې مونږ دا وی چې دا د ساينس او ټکنالوژي ژبه کوم ځایونو کې پاتې ده یا کوم هدف پورې رسېدلې ده. تاسو په څلورم په دریم ټوکا کې دا یو یو کوشن درې ورته په بیل بیل کوشن ورکړ شوی دی، ورسره ورسره دوی به سفارشات مرتب کوي صوبایي ګورنمنټ ته، یعنی یوازې خیبر پښتونخوا ته نه، دا به د کوټې د پارام، کابل د پارام، هر چېرته چې د پښتو د پښتنو د دې کم سفارشات د اطلاق لپاره زور چلیدلی شي، دا به هلته هر ځای کې د پښتانه هغې په نظر کې ساتي.
د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر چې دغې سره خبرې کولې، ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب را سره دی او دغه د لخیره د پېښور نه را سره سمیع الله ارمان صاحب هم دی. ارمان صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر
قدرمن اوسې شاهین رو الله دې قدرمن لره.
زما ډومبې پښتنه بدای د کانفرنس کو لخیره کیږي او بدې ډېر خه موضوعات دې مونږ ډاکټر صاحب نو وره ده، ته چې خپل سوچ کې او جایزه اخلي نو پښتو جبې ته د قام پیس خو مونږ ته ډېر ننګونی دي، چیلنجونه دي، دغه شانت زمونږ جبې تم چیلنجونه دي، غټ غټ چیلنجز یا ننګونی ستا په نظر کې پښتو جبې ته په دې نننی دور کې کمی کمی دي؟
د دې سوال تړون د دې خبرې سره دی چې پښتانه اوس په کم دور کې لګیا دي ژوند کوي، نو د دې دور سمت یا د دې حرکیات یا د دنیا اوس څنګه روانه د خپل یون کوي په کم پړاو باندې ولاړه ده، نو دا د دې سره تړلې دی. په هر دور کې د روح اثر ادراک کول دا ډیر زیات ضروری وي. په پښتو کې کومه ګورو نو یو قسمه جمود مونږ تخکاری په مختلفو سیزونو کې، نو هغه جمود د ماتولو زما خیال دی آغاز شوی دی. جمود په دې حواله باندې چې پښتانه هم په هغه یو قسمه خپل نرګسیت کې او په خپل لرغونتیا باندې نازانه د تخیل په دنیا کې پراته دي او د تفکر او د ساينسي پرمختګ یا د لسانیاتو یا د عمرانیاتو چې څومره نوې نوې مفکورې زموږ وړاندې راغلي دي، نو په هغه باندې خپل ادب سنگارول د دوی نه یو لازمي تقاضا وه. نو زه دا ګڼم چې تیرو لسلو کلونو کې یا خصوصا د 9/11 د واقعي نه بعد پښتنو کې په عوامي توګه هم لږ ډیر او په اکیډیمیا کې لږ کم کم داسې قسمه خلک راغلي دي چې هغه د دې چیلنجز ادراک کړی دی او پښتو په نوو یا جدید موضوعاتو باندې یا په نوو غوښتنو باندې، یعنی د لسانی جهان د ژبو د یو بل سره تعامل ډیر زیات بدل شوی دی. په خوا به د یوې ژبې د بلې ژبې سره تړون یا واسطه هغه ډیر لري لري پورې هم نه و، اوس د یوې ژبې سره په یو وخت باندې شل پنځیش جدي لګیا وی او قسمه لسانی تعامل لري واسطه لري، نو د هغه اثرات هم ډیر جدا جدا دي. د دې منفي اثرات هم شته خو د دې ډیر زیات مثبت اثرات هم شته. که چیرې د دې مثبت اثرات یو سړی ادراک وکي او بیا د دې نه کار واخلي نو خپل جبه نړیوال کچ ته پر سوالو کې یو ډیر غټ ټوپ ورکولی شي. نو زه دا وایم چې غټ غټ چیلنجز چې کوم دي هغه جمود ماتولو دي، چې موږ د نرګسیت نه راوځو، موږ د خپل تاریخي تحفظ د فولکلور د دې ډیر کار کړی دی، نوي موضوعات چې کوم دي په سماجیاتو کې د سماج او د سیاست یا د عمراني ډومین چې کوم څومره کار دی هغه د خپل پښتو سره لینک کول دي، او مطلب دواړه یو ځای کول دي چې دا یو بل نه جدا جدا چیز نه دی. ادب د ساينس پر مختب هم کوي، ادب د ساينس ته لارې هم پرانیزي، نو د دې ادراک کول د ټولو نه غټ ضرورت دی، غوښتنه ده. او ما خیال دی چې پښتانه لیکوال پدی باندې پوه شوی هم دی.
صحیح ده ډاکټر صاحب. ستاسو د مقالې موضوع دا ده چې د اتلسم آئینی ترمیم په تناظر کې په پاکستان کې د پښتو ژبې د منصوبه بندۍ او پالیسي سازۍ امکانات. دیکھیے د اتلسم آئینی ترمیم په تناظر کې بیا د پاکستان په ریاستی چوکاټ کې پښتو ژبه څنګه ته تخکاری کم خوا روانه ده؟
پاکستان کې بلکې د صغیر پاک وزین کم تاریخ رہی پاک کوم دا وایو کدا دا کم ویش ته وایي د مسلمانو د هندوغا ډېر مورخین یا دا اوسنی وخت کم انلستان دی مبصرین دا وایي چې دا مجلس را شو سوی لزم سفرې کړه
جی
جب د هندو د هندي اردو مسله چې دا د دې څخه وختي وخت په بل صغیر کې فارسی کمزور اوس وکنه دا هغه باید نه ول د فار بیا کو اردو مر سره غل نو په ادب د نسیم صدې څخه دا تسل شو شوې ده د شخړه شو شوې ده دا وطن جلاسم د زید پر بنیاد دی دا بعد پاکستان جوړیږي بیا دا بعد په یو بیا چې بیا پاکستان ته سینې د زید پر بنیاد باندې
آو آو
بیا په ونی نټ کې د نن د په ونی نټ کې د نن بنیادی کم دی دا کم هغه مختلفه د تجربه دي قومونه دي کلتورونه دي تهذیبونه دي د زراو کلو زاړه پخوانی لرغونی دا غوی ویلی کول او هغه ته یو ائیډنټیټی ورکول یو زبه ورکول بیا هغه زبه سمو کته زکای بیا هغه ته اسلام سره ترین اردو او اسلام دا تقریبا د شپتو کالو پرایو ریاضت چې لري ست کړی دی او د ناکام ترین ریاضت چې دا کړی دی بیا د دې بعد چې دا دغه راځي کنو ډیر پالیسیان جوړیږي په ډیر پالیسیان چې مطلب د نن سره نن سعودي کې دا خبره کیږي چې اردو څه دا کنه دا پاکستان اگر چې په وسل ویش کې خبره کیږي محمد علی جناح په خپل دا وایي چې د دې ریاست زبه چې دا په اردو وي بیا دا غبر بیا دا غلط یا د دې بعد کنفرنسونه کیږي او بیا د اردو چې کوم د نور ژبو باندې چې کوم د اردو یو تفنط دی هغه دلته د تکایمیږي او د څه لازول څه پالیسیانی چې من سره غلې دي په ټول کې نه یو خبره را چې کومیت چې دی کوم چې دی او ملت چې دی هغه هغه وخت یو کولای شي چې نور ژبه ورته ختم کړي نور ژبه به قرباني ورکړي نور کلتورونه به قرباني ورکوي یو به موږ اسلامي کلتور تخلیق کوو او یو به موږ اسلامي ژبه تخلیق کوو دا کوم په وجه باندې دا اوس نه 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 خواندګي پر مخ لاړ نه سالم پر مخ لاړ نه ملت کوم په خلق کې ملي روحیه و یا کوم نشنلزم د پاکستان یا د پاکستانیت کوم یو تصورونه هغه د خلکو په ذهنو وزرو کې ولګي ده او د دې بعد د اساسن ترمیم ورسره چې کوم د غړي چې کوم ټول غړي پاکستان په عیني تاریخ کې ټول غړي یو ډبر لیک دی یو مایل سټون دی چې دا د دې او راغلي دي او په مصوبو دغه ځمواري یا دغه ورکول کې تاسو خپل تعلیمي اهداف ترجیحات هر څه تاسو غواړئ تاسو صبې تقریبا نسبر ویلې چې اته وشتي ډیر مشوبه راځي چې هغه د سم څلای سوړې هغه د وفاق څخه رالي ثبوت نو بیا په هغه وخت یو ډیر شت تجربه سي وصول هغه په خبر په شروخه کې کوم د ان پی حکومت
د بلوچستان راته وایي بلوچستان کې د 15 کال چې کوم د بلو کوم ال تاسو شو د 15 کال کې څه بدلون راغلی کنه
نو نه ډیر بدلون راغلی په دې کې ډیر مطلب د خدیر خوشاین د ګامونه دا ورکړل شو
ها
چې کوم د تیر رژیم د نشنلستانو بلوچ پر سن نشنلستان چې دلته وو هغه دا وکړ د بلوچستان چې کې دلته لرغونی یا د سره د دې ځای چې کوم ځای دی فارک پر شو د دری پر شو د بلوچستان د برامي د دری د اصلي دا پنځه واره زیږي چې کنه دغه کړلې د اول جماعت نه د کچینا بیا د غبات پنځم پوری د دوه زوبو یو اضافي سبجیکټ لري کنه هغه په کورس کې داخل کړو.
جرمن سے پدغه کانفرنس کې ستاسو د مقالې موضوع ده د پښتو په ترویج کې د ریاست او عوامو ذمہواری. نو په دې مقاله کې څه ویل غواړي د کانفرنس ګډونوالو ته؟
د دې خلاصه دا ده چې په شروع کې د جبې حقیقت بیان شوه دی چې یارا جب د اصل کې څه چیز ده. دې صرف وظیفه ابلاغ او ترسیل دی یا یو بل سره رابطه ده کنه دا نور وظایف هم لري. نو په دې باندې بحث شوه دی بیا د ریاست او د جبې په خپلو کې څه کې سپړون وي او بیا په تمامي ریاستي تاریخ کې د یوې جبې د ریاست سره چې کوم تړون متعین کیږي هغه څوک کوي څنګه کوي ولې کوي د هغې په شا باندې کوم ریاستي تجارتي مقاصد پراته وي او په هغه کې به یو عجب خپل مقام څنګه را پیدا کوي. نو په دې باندې بحث شوی دی. بیا د دینه بعد لینگویج پالیسی زمونږ دا خطه یو کثیر اللسانی خطه ده. په دې کې ډېرې زیاتې ژبې ویل کېږي. دغه رنګې په دنیا کې نورو ځایونو کې هم دا قسم صورت حال موجود دی. نو ما دا ویلي دي چې یاره خامخا د ریاست له خوا نه خو به یو حیرار کې یو قطار به جوړېږي چې یاره دا ریاستي ژبه ده او دا ریاستي ژبه نه ده. نو په نورو دنیا کې لینگویج پالیسی یو پوره ساینس دی. دا ټیم کې چې هغې خپل اصطلاحات دی خپل طریقے نفاذ دے آگے باندھے آگے مختلف قائم دائم ساتھی دا انسانی تنوع دا انسانی تہذیب یو ډیره غټه ذخیره ده زمونږ سره. نو هغه ټولې چې په دې ساينس باندې محفوظ ساتي خو د ریاستي او تجارتي تاریخ په بنیاد باندې بعضې ژبو سره امتیازي سلوک بعضې سره ترجیحي سلوک کیږي. نو دا ټول ساينس ما را وړې دی. بیا مې د هغې نه بعد د پښتو تاریخیت چې یاره پاکستاني ریاست کې د نیشنلیزم د قائم ساتلو دپاره اردو سره یو قسمه ترجیحي سلوک کیږي او باقي شپږ نورو قامي ژبو سره یو امتیازی سلوک کیږي. دا یو پورا تاریخیت لري. دا د ریاست مجبوری ده. څنګه د ریاست مجبوری ده او هغه ولې دا شي کوي یا بیا پښتنو په دې کې څنګه خپل قانوني او آئینی حق را اخلي. او بیا د دې لپاره ما یو دوه میکانیزم یا یو دوه مثالونه د چاینیز یعنی د چاینا د ملک او د هندوستان د ملک مخې ته ښودي دي چې هلته کې دا لینگویج پالیسی ده چې هغه په خپل مورنۍ ژبې هم تر ډېره حده کابو کړي دي محفوظ کړي دي او ورسره ورسره نړیوالې ژبې یا د میډیم آف انسټرکشن د نصابي ژبې چې کوم د دفتري ژبې ده نو هغه هم یو شان جاري ساتلي دي. نو د هغې یو ماډل ما پیش کړی دی او بیا مې دا تجویز لکه دا ریزلټ مخې ته راویستی دی چې دا څه ناممکنه خبره نه ده که اولس هم خپل حق ادا کړي چې کوم په اولس باندې پریوځي او ریاست هم خپل حق ادا کړي چې هغې الریډي په قانون کې هغه حق د ژبو منلې دی او یو لسانی کمپین د لسانی حقوقو یو کمپین شروع شي په دې ټیم کې. نو زمونږ اولسي طبقه اسې هم د پښتو ډېر زیات خدمت کړی دی او بیا په نړیوال کچ باندې زمونږ سره په ډیرو ژبو کې داسې مثالونه موجود دي چې یو یو کس یو یو فرد یا یوې غیر دولتي ادارې خپله ژبه د ډیر لاندې سطحې نه ډیر باندې سطحه پورې بلکې نړیوال کچ ته را رسولې ده. نو که دا دواړه دې له یو چینلایز شي دې دواړو قسمه ذمواریانو کې خلک را مخکې شي په دولتي او غیر دولتي سطحه باندې هر سړی خپل خپل ذمواري وپېژني او یو سیستمایز کمپین شروع شي د لسانی حقوقو نو زه ډېر زیات دغه یم چې یاره هوپفلی یم چې دا کیدی شي چې زمونږ ژبه یو ډېر غټ مقام ته راورسي.
کاکړ صاحب مونږ وختي دا خبره کوله چې یره پښتو د انسټراکشن ژبه د تعلیم ژبه او د تدریس ژبه. نو د دې کې دوه پښتنې راوچتي. یو خبره خدا ده چې آیا مونږ سره هغه علم شته په پښتو کې د ساينس او ټیکنالوژي په میدان کې د عمرانیاتو د انتروپالوجي د فلسفي چې مونږ خپل بچو ته یا د روانو نسلونو ته هغه په خپل ژبه کې وړاندې کولی شو په پښتو درس او تدریس کې. یو دا پښتنه ده. د دې دویم اړخ دا دی چې دا پښتو کمیونیکیشن به زمونږ هغه نوی نسل ته څنګه کیږي کوم چې دا وخت په انګریزي میډیم یا اردو میډیم تعلیمي ادارو کې سبق وایي پاکستان کې.
اصل کې راځي د کنه چیلنجز یا کوم طالب چې مارکیټینګ ونی کنه
جی
دا خو به خبر دی کنه
جی
پایو خو ته کوم وګورل کس څنګه چې وختي مجلس وسو چې پښتانه په خوانی لرغونی کلچر سره ډیر زیات دی د نرجسیت تر حد پورې مینه لري چې په خپل یو غیر دغه یعنی نارمل ډول نه ده. لیکن ما په نیو باندې مسله یو غټ چیلنج دی چې کم خلک لکه تاسو چې ویلې هغه چې په انګلیسي سکولونو کې په ګرامر سکولونو کې یا په نورو ژبو کې هغه دلته درس تدریس کوي هغه د هغه په ذهن کې د پښتو یا د مورنۍ ژبې چې کوم یو انزور جوړ کړل شوی دی هغه داسې دی چې هغه په دې خپله ژبه باندې د هغه یو کلچرل شیم ورته وایي دی ته یو ثقافتي شرم محسوسوي چې وخت دی د خپل پښتو یا د خپل کلچر په اړه خبرې کوي. مثلا زه یو شتنی سم درکم د تزموږ په خاطر کې یا د پاکستان ایالت کې د نوې سکولان دي د چې د کابل څخه رجستر دي د مطلب
د افغانستان چې کوم دلته کډوال یا لغې دا وو د بچان په دې تعلیم ورکي
ها
خو دې دونه کې خالد دریس کولان دریس کولان د پښتو دی دا نور یو کم نیو سکولان چې د بریغلی ما په خپل پر دې ډېر هغه تحقیق کوته ولې چې څه ټولې چې په لټنه وکړه هغه دا چې دلته کوم افغانی بچان چې پښتانه دي هغه ټول اردو یا انګریزي سکول ته ځي
ها
او دری کښتان چې دی هغه دری دری سکول ته ځي
ها
نو مسله خدا دا چې کوم زموږ تعلیم یافته کول دی یا هغه خلک چې هغه بخې دي ځکه په داسې تعلیمي ادارو کې چې لري لیک سکول ته ولې شو هغه شاید نو فلاله دا زموږ ټارګټ هم دی چې موږ مطلب په دا ټول لیول باندې موږ لاړ شو اوس څه کب کمی زید لکه پښتو چې دا وخت موږ ولې شو که څه هم وایم کې بخې دي لیکن د دې ټیکسټ چې څومره یا د دې چې کوم د دې د لستون چې پښتو دې پیدا کړی یا لیکوالان دې پیدا کړی دا هغه تر شا بنیادی وجوهات یا هغه سیاسي وجوهات یا هغه کلتوري وجوهات یا هغه معاشي وجوهات کولی شو خو لیکن دا وایم دا مشتوا خبره کوو د لینګویج پلانینګ دا یعنی په داسې صورت حال کې چې اوس د لینګویج پلانینګ وخاته دي او هغه کیو خبره موږ دا اول شی چې موږ کوو هغه دی هغه موږ وایي چې د دې کوم سټېټس پلانینګ دی او دا موږ په دې کې اول ګام دا د موږ د سټېټس پلانینګ دا اخوجاج اخلو نه د دې ځدې په حق لباندې په اولس کې څه ډول تصورات موجود دي آیا خلک وسم پښتو د ورځ غږ به بولي کنه بولي آیا د پښتو سره چې کوم د پښتو خپل وسم کې خپل ویون کې دي دا هغه څه ډول دا هغه په شعور کې دا هغه په شعور کې څه ډول ایمیج د پښتو زموږ موجود دي کنه بیا دا هغه بعد د موږ ازو کارپس ترنګ دویم د دې د غاړې کنه دویم د دې ګام دی او هغه کې د نن د موږ دا ګورو چې په دې ملک د نن چې کوم موږ زبر ده د نور زو په قطر کې د چیرې ولاړه ده دا دغه د دې چې کوم مواد دی د دې چې کوم بنیادی څومره مواد کوم خصوصات تا و کې کنه هغه ځا په لیس باندې هغه داس دی لکه څنګه چې دا زبر په یو تدریجي ډول باندې وهل شوی ده کنه
او
نو دا رنګ به چې دا زبر راپورته کول کیږي د دې لپاره پالیسی چې جوړه پالیسی نه رنګ نه نیغه ابرپټ نه وي تدریجی عمل دی دا یو سلسلوار عمل دی
او به وخت لري او وخت لري ریسورسز غواړي وسایل غواړي ارمان صاحب تاسو دی ډیبیټ کې څه کنټریبیوټ کول غواړي د کیسه خپل تاسو سو ائیډیاز یا فکری اگر سره شریک کړه مو چې کوم باس کو کاکر صاحب سره
او بالکل دا دغه خبره د مقالې هم برخه ده چې دا کوم ساينس تاسو ته مو ویلو چې لینګویج پالیسی وته ویل کیږي یا لینګویج انجینیرینګ ورل ویل کیږي دا ټول نو غټ چیلنج دا ټیم پښتنو لیکوالانو پښتنو اکیډمیشن اکیډمیا کې ناستو دي موارو ته اول او بیا ولست په دیم نمبر باندې دا دی چې هغه په دې لینګویج انجینیرینګ باندې ځان پوه کی چې یرا په یو ریاست کې په یو ټولنه کې خپل جبا څنګه یو زیرا پیدا کولې شي په علمی بنیادونو باندې اغه نه علاوه په دفتری جبا جوړېدو نصابی جبا جوړېدو کې د دې لپاره یو وګد موهاله پالیسی جوړې دي شي لکه په 50 کلونو کې په 30 کلونو کې او په 60 کلونو کې دی خو چې موږ خو په دې ساينس پوه شو او دې په لای یو اجتماعي سفر یو یون کو شروع کو کنه نو بیا به مطلب دا دی چې یو ډیر غټ کنټریبیوشن به شروع شي ګوره دا سیدا چې د بنگالی جې به موږ مخه ته یو مثال ډیر غټ شته دی چې هغه د درې سلورو سوو کلونو سفر چې دی د بنگلاجه به هغه په صرف شپیتو یا اتیا کلونو کې وکړو وجه یې صرف او صرف دادا چې هغه لینګویج انجینیرینګ یا ریاستی ډانچا کې د جبو چې کم ساينس دی او په دنیا کې دا موحال جبې څنګه خپل ځان منی په علمي او ابلاغي او ترتیلي یا لسانی جهان کې نو هغه اپلای کړی دی او هغه روډ میپ جوړ دی په هغه باندې روان دی
ما دا وی چې موږ د افغانستان کې د پښتو ژبې ایکسپیرینس چې کوم دی یا تجربه چې کوم د درس او تدریس یا د مطلب د ترجمو او اولته په پوهنتونونو کې او په کالجونو کې د دغه په وسیله زده کړو دا غي موږ زده کړه کول شو هغه موږ د پاره لیسن لري کنه
دا سیدا زما خپل یو بنیادی خیال دا دی چې په پاکستانی ریاست کې دننه اردو او انگلیش جب چه دا د دې سره یو قسم تعامل دی تقابل دی د پښتو. بیا په افغانستان کې دا تقابل د پښتو چې دی دا د دری او د فارسی سره دی. اوس د دې منطقي نتیجه چې کوم راوځي خو په اسانه پای باندې یو عام سطحې تړین پوی دی چې دا د پښتو وحدت پاره پاره کوي، ځکه هلته نورو دوو ژبو سره په ریاستي ډانچه کې په جګړه کې نښتې دي، دلته د نورو دوو سره په جګړه کې نښتې دي، نو دا ژبه په خپل تقسیمیږي، تقسیم در تقسیم عمل ته منطقي طور ور رسیږي. نو د هغې په بعضې روایي چې د هغوی کمی دي، نو د په افغانستان کې یا کوم ټرینډ دی هلته، کوم رجحان دی هلته، نو هغوی ته هغه هلته خو قابل قبول ښکاري. خو دلته مسله دا ده چې زمونږ د نورو دوو ژبو سره واسطه او تړون ډېر زیات دی، نو هغوی چې کوم ځان له اصطلاحات تازی کوي یا د ځان دپاره د ژبې د لرغونتیا هلته کوم ټرینډس دي، د هغې او زمونږ په دې کې فاصله ډېره ده. سوال دا دی، غوښتنه دا ده چې دا فاصله کم کړي شي. د دې دپاره مطلب مخکې هم کوششونه شوي دي، او دې کانفرنس کې هم تر ټولو غټ کوشش دا دی چې هلته کې کوم کار کېږي او دلته کېږي، دا په لسانی بنیادونو باندې د لسانی ساینس په اشتراک باندې مونږ را یوځای کړو، یو بل ته راجو کړو. اگر دا د دواړو ژبو د یوې ژبې یو ځای کې د نورو دوو ژبو سره او په بل ځای کې د نورو دوو ژبو سره یو قسمه مقابله ده، نو دا بعد به موجود وي، تر اخره پورې به دا موجود وي. خو بهرحال چې څومره مونږ کولی شو نو چې د ساینس او لسانی ساینس په بنیاد باندې دا خپل علمی کار یو بل ته جوخ کولی شي، داسې خو نه کنه. اوس د افغانستان ډېر کتابونه داسې وي چې هغه په کومه لهجه یا په کوم اسلوب کې وي، دلته پې بلها د خدای لیکواله طبقه نه پوهېږي، عام ولس خو غټه خبره ده. بیا هم دغه مسله هغوی ته هم ده، دا صرف مونږ ته نه ده.
تاسو دواړو ډېره ډېره مننه کوم. ډېره مننه جی، او د اورېدونکو هم ډېره مننه کوم. اجازه ده نه غواړم، هر چېرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.